پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسید.
د پاکستانی طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنیو ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بند دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپل افغان کارکونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر لننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې ښاغلی متقی سره به په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېناستي او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او نورو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپل افغان کارکونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د وزارت وایان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر یوشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده یې نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پاوز اړوند ورځپاڼې سټارز اند سترایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی، بل کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی، د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې. خغلی وست زیاته کړه د په باور اساسي ستونزه چې دوی به ور سره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکی ستونزه ده چې په تیر بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخت وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګر وېستل شي. ټام وست ویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رنوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمی په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګوست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایله د هوایي ډګر د امریکایي او نورو هیوادونو طالبانو د اتباعو په ګډون له 160 زرو زیات کسان وېستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره اوربند کړی چې سر لنن به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اوربند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24مې رئیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو آزموینې ترسره کړې او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېر الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته، طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پیل خګام دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پایل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو تاسې امریکایي استازی بیا را تقسیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل د ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې په تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټام ویسټ 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغلی ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړي چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خایي داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو لوکمنی وروسته پاکستان ته تا د طالبانو د یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو او د ولایت د ګاډي کرایه اوس هم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه مونږ د جیبه وشي. نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار ونه لګي او منډې را منډې زه کوي چې مونږ بل کار جام، دا زمونږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوو چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې تر څنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد،
بانک موضوع هغه خلکی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري.
نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هېواد د مخ کېدو په معنا بولي. د دوی له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی وو. خودم رستو بندیز بای گواخ نور هم زیاد کری.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وای نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې عمله د کووید 19 د درملنې 8 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخه ل مرستيال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نملاتړ لکبل د روان وضعیت په اړه پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و دیر شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاو د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې دغو نوروختونونو اکمال ترسره کو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم کومې مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچېرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او نیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسې وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرسیال ډاکټر عبدالباري عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټول نړۍ په 30 هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د راتک نه وړاندې هم د پرله پسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمیر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ وو. خو د طالبانو د راتک نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډیری په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې شپاړس څانګې د دوی پر مخ پرانیستې دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 2 ولایتونو کې هم خپل څانګې پرانیستې دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلان ورکوي چې د طالبانو لراته ګرسه د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني درویش پوله، یو ایرو یو 34 افغاني، یو انګلیسي پاوند یو 16 افغاني 50 پوله، یو سودریال درویش افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي کالدار 109 افغاني او زر پاکستانی کالدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخه حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سله شوې دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربند به د نومبر له 9 یعنی لنن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راکوي.
د اطلاعاتو او پاکی وزیر چودری پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دوزنامی ترمخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلاشه ویدی. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توی کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کوم پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپلې اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په اند چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منوریدونکو را سره وسی د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننی باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب د سیمه د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واوري. خو له هغه مخکې په کندز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدراز وایي چې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې دیارلس سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ییزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. پا په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو که چېرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټول رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي په کندز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بند دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمېر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه را سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسؤل حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهبا صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خام
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي و سیمایز رادیوګان فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنې هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونی نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وای دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پر وړاندې کې د رسنوي لو فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا سي نه دي پیل کړی هغوی ته موږ دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نه ستونزې نه لرو او زمينه ورته برابر او تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټول رسنیو ته که رادیوګانې تلویزیون نه دي ټول ته موږ لوري اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمېر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمېر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالانو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم حامد ام زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی اوس راغلی دوی دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمې تیر کړي سلاګانې مې دي د ګاډي نه ایسي دي که راکې دي که پیکای که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جګساري کار چې دغسې ګرځي دغه ډېر یو وخت حالات خراب دی وام مخې خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلات سره مخامخېږي وسلام
منانا نو کوزای دی زمای ولایت گریش مصالح سی بیڑ کی وای نو طالبان تر نو پورو چلوا کو سوال چې دغه څه په سم سر په داخلو باندې وای شي داخلو د سین چې غطا پښو کې مشکلات خلک پاتې شو مړ خلک تر ناز کې افغانستان ډیر سخت ده په سوې موږ دا غواړو چې دا موږ سره سم وو شور خو ته ورسیږي نو نور وایو سم دا پښتون چې موږ سره افغانستان خو ته موږ سره افغانستان خلک دې ډیر سخت ده په سوې وچ کلم ده او دا ځادي راډیو سره نو خو هیڅ چې نو خو یې هم نشي چې وسلام وکړي
زما پیغام دا دی ټول طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي، دا خدای بندګانو دا خو څوک پار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي، تاسو بیرغ